دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درن اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. د طالبانو د حکومت د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې په انقره کې د افغانستان سفارت د معمول په څیر خپل فعالیت ته دوام ورکوي او د سفارت دروازې مراجعینو ته پرانستې دي. طالبانو د بارنیو چارو په وزارت کې دریم سیاسي رئیس ذاکر جلالي د فبروري په شپږم د اکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي دي چې اوس په انقره کې د افغانستان سفارت د طالبانو د حکومت د ډیپلوماټانو له لوري په بشپړ شفافیت، مسؤلیت او تعهد سره د قونسلي خدماتو او د هیواد د استازیتوب دندې اداره کوي. د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټونه وایي چې طالبانو په کابل کې د بیګم رادیو خبرونه او د ځوانانو رادیو خبرونه چې په یوې ودانۍ کې خبرونه کولی ځنډولې دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ د وزارت اعلامیه وایي د بیګم رادیو خبرونه ځکه ځنډولې دي چې د خبرونو د پالیسیو نه په پرله پسې ډول سرغړونه کړي او په بهر کې یو تلویزیون ته معلومات برابر کړي دي. د دې رادیو اعلامیه وایي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست کارکونکو چې د دغه حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکونکو هم ورسره وو د فبروري په څلورم په کابل کې د دوی دفتر ته ورننه وتل د خزینه خبریالانو په شمول د کارکونکو نه پوښتنې وکړي ګرځنده ټلیفونونه کمپیوټرونه او هارد ډیسکونه یې یوړل او همداشانې دوه خبریالان هم ځان سره بوتلل. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د خیبر پختونخوا د ایالت اعلی وزیر علي امين ګنداپور د پنځنبه په ورځ ویل چې په دغه ایالت کې د نامنیو د زیاتیدو د مخنیوي لپاره به د فدرالي حکومت سره د مشورې نه وروسته یو قبایلی جرګه افغانستان ته واستول شي. د پاکستان جیو نیوز تلویزیون رپورت ورکړی دی چې ګنداپور په داسې وخت کې افغانستان ته د سولې د جرګې د لیږلو خبره کوي چې په خیبر پختونخوا کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي او پاکستان ادعا کوي چې د پولې اخوا وسلوال په نام نه یو کلاس لري. سپینمانه وایي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د فبروري په شپږمه په نیوي فرمان کې د امریکا او اسرائیل په حق له بې اساس او تحقیقاتو لکبله د جرمونو په نړیوالې محکمې بندیزونه لګوي. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د ټرمپ په نیوي فرمان کې ویل شوی دی چې په حق کې د محکمې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نیولو د حکم په صادرولو سره لخپل واک غلط کار اخیستی. په دغه فرمان کې په افغانستان کې د امریکایي قواوو او په غزه کې د اسرائیلي قواوو د جنگي جنایتونو د اداو په اړه تحقیقات ته په اشاره ویل شوی چې دا محکمه په داسې نامشروع او بی اساس اقداماتو کې دخیله شوی چې امریکا او د امریکا نږدې ملګریه اسرائیل په نشه کوي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د جرمونو نړیوالې محکمې د فبروري په اوومه په خپل غړو هیوادونو باندې غږ کړی دی چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د لګول شوو بندیزونو په مقابل کې ودرېږي. د محکمې د ټرمپ دغه اقدام یو خپلواک او بې طرفانه قضایي کار ته د زیان رسولو هڅه بللې ده. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د خبر لمخې دغه محکمې په یو بیان کې ویلي دي چې دا محکمه د خپل پرسونل ترڅنګ ولاړه ده او ژمنه کوي چې په ټوله نړۍ کې میلیونونو بیګنا قربانیانو ته د عدالت او امید برابرولو ته دوام ورکوي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د مرکزی سټډیونه د نړۍ خبرونه ادامه لري. ماسکو وایي د غزې نه د فلسطینیانو ایستل به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د رویټرز د خبری آژانس د خبر په اساس د روسیې د بارنیو چارو وزارت د پنځنبه په ورځ ویلي دي چې د غزې نه د فلسطینیانو ایستل او امریکا ته د غزې د سپارلو په حق له د ډونالد ټرمپ سرګندونې ټکان ورکوونکې دي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. د امریکا جمهور رئیس د سه‌شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویلي وو چې غزه د امریکا ته وسپارل شي چې آباده یې کړي. د روسیې د بارنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخرو ویل دي چې د ټکان ورکوونکو سرګندونو او تخریبي اقداماتو په زیاده د غزې د اړو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربن پلی کېدل تضمین شي. او باختر خبری آژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د پنځشنبه په ورځ د هرات د ولایت د زندانونو د عمومي مدیر سید احمد مجمر په حواله په ایکس پانه کې لیکلي دي چې یو سره 15 زندانیان چې اته دیش خزي او درې ماشومان دي د طالبانو د حکومت د لوی مشر په امر د هرات د زندان نه آزاد شوي دي او د 9 نور زندانیانو په بند کې تخفیف راغلی دی. باختر خبری آژانس د دوغ آزاد شوو زندانیانو د هویت او د جرمونو په حق له څه نه دی ویلي. د طالبانو لوی مشر مخکې هم په فرمانونو کې یو شمیر زندانیان آزاد کړي وو. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهمه مطالبه لرو. هله دا چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې په خپل شپږمه نوبتي غونډه کې د افغانستان په بشري، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت خبرې کړې دي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو او په دغه هیواد کې د امنیتي ننګونو او ګواښونو په اړه هم خبرې شوې دي. تفصیل پرپورت کې واوري.
افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو د افغانستان د بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه غونډه کړې ده. د غونډې ګډونوالو افغانستان سره د منځنۍ آسیا او اروپای ټولنې د مرستو په تړاو او پر کړنلارو هم نظر شریک کړي دي. د تاجکستان د بهرنی چارو وزارت پیوی خبر پانه کې ویلي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري حقوقو او په دغه هیواد کې د امنیتي ننګونو او ګواښونو په اړه هم خبرې شوې دي.
تشویشونه چې دوی دي چې هغه کده مخدره مواد دي، د پهاړه په تړاو دي، کده تروریزم په تړاو دي، دا یو ډول هغه تشویشونه د خپل ذهنونو لري کړی نه یو د خپل اجنډا او څخه هم لري کړی نه دي. او په هر بار کتنه کې دوی دا مسائل مطرحوي. د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه چې د دوی وګړي یا اتباع په ځینو دهشتګنو ګروپونو کې ځای لري او ویل کېږي چې دوی د افغانستان په خاوره کې دي، دوی وار په وار د هغوی څخه د طالبانو څخه دوی د استرداد غوښتنه هم کړې ده.
افغانستان لپاره د اروپای ټولنې او د منځنۍ آسیا د ځانګړو استازو 15 غونډه د قرغزستان په پایتخت بشکک کې د 2023 کال د فبروري په میاشت کې جوړه شوې و. بلخوا ټاکل شوی ملګری ملتونه طالبان د حکومت او افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادون ځانګړو استازو سره د دوهې درېم غونډې په دوام د کاري ډلې غونډه د قطر په پایتخت دوحه کې د فبروري په 15 جوړه کړې. په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستالي روزمیر دی کارلو دوهې درېم غونډې په پای کې ویلي چې د ملګرو ملتونو او افغانستان په د هیوادونو د ځانګړو اساس اومده اندېښنه پر افغان مرمنو او نجونو باندې روان محدودیتونه دي. یو شمېر شنن کې وایي د طالبانو کړن ته پکاتو دا ډله به نور هم منځوي شي.
سمه ده چې درې کال تیر شو، خو په نننۍ شرایط کې مونږ پیږو چې طالبان نور به هم انزوا طرف ته ځي. طالبان هغه مسله چې دوی په رسمیت وپیژندل شي، دغه مسله نور په اجنډا کې زه فکر کوم چې د هیڅ هیواد وي او د سیمې هیوادونو تاثیر د طالبانو باندې او یا فشار زه فکر کوم چې ډیر زیات ده. دا چې تر اوسه پورې دوی تعامل کړی وو، زه فکر کوم چې دغه تعاملات به کم شي، ځکه چې دوی منطق نه لري چې د سی یو هیواد سره یا د سی یو ډلې سره نږدېوالی د دوی
په ضرر ده. طالبان د 2020 کال د اگست په 15 نیټه بیا پر افغانستان واکمن شول، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد پر رسمیت نه دی پیژندل او طالب مشان تل ویلي چې د امریکا په ګډون د نړۍ د هیوادونو سره اړیکه غواړي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوی خبرونه په 1408 چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د امریکا د سمندري ځواکونو د شلکلن حضور او فعالیتونو په اړه د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې د لومړي ځل لپاره یو موزیم جوړ شوی چې د مسؤلینو په وینا هر ایښودل شوی توکی په افغانستان کې د دغو ځواکونو د خدمت کیسه بیانوي. نو شابه آشنا د موزیم ته ورغلی او د فهم هوشنګ په تخنیکی همکاري دا رپورټ جوړ کړی دی.
د ویار زړورتیا او ژمنتیا یادګار د دنګ ودانې ځانګړتیاي د ایجما د بیرغ پورته کونکو چې په آرام سمندر کې د متحده ایالاتو د بریا سمبول دی د عکس بڼه لري چې د لیدونکو پام را جلبوي. د مسؤلینو په وینا د موزیم څو برخې لري خو د افغانستان برخې ځانګړې اهمیت لري.
So the importance of this gallery is so that we can honor
د دې ګالری مهمه خبره ده چې موږ د هغه کسانو به غرض خدمت ته درناوی وکړو چې په شاو خواشلو کلونو کې په افغانستان کې خدمت کړی دی.
موزیمونه معمولا د تیرو تجربو کیسی خو د افغانستان په اړه د دې موزیم کار په داسې حال کې پیل شو چې سمندري ځواکونه په افغانستان کې وو، نو ځکه د کیسو او توکو راټولول په زړه پورې او له ننګونو ډک کار وو.
But this was interesting. It was a challenge.
زه په ورو دا د وخت مخ کې کار وو چې مونږ دغه توکي راټول کړو، خو سخت نه و چې ډیر شمیر سمندري ځواکونه د خپلو کیسو په ویلو کې زړه نازړه وو. نه غوښتل چې ځان ته پام راوړوي، دوی فکر کاوه چې موزیم د پخوانیو ځواکونو په اړه باید وي.
دا چې په دې موزیم کې د نندارچیانو مخې ته ایښودل شوي توکي څومره په افغانستان کې د امریکا د سمندري ځواکونو شل کلن حضور بیانې، د موزیم مشر امریکا غا اکثر په خبرو کې وویل
هو بالکل موږ هڅه کړې چې دلته یوازې جوړ شوی شیان نه بلکې هغه آثار ولرو چې هر یو یې یو کیسه لیدونکو ته بیان کړي. دا موزیم د هغو نارینهو او ښځو الهام بخښونکي کیسې بیانوي چې هلته یې خدمت کړی وو چې په افغانستان کې د امریکا د تجربې پای شي.
د امریکا د سمندري ځواکونو د موزیم ته د ورځې په لسګونو خلک ورځي چې پکې د سمندري ځواکونو کورنۍ هم شامل دي. نندارچیان وایي چې موزیم ورته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیتونو په اړه معلومات ورکوي.
دلته د نندارتون د دې پس د کولو کې خورا ګټور چې څنګه دواړه خواوې په سوله کې د سولې او د یو بل په کلتورونو د پوهېدو او پیژندلو لپاره یو منځنۍ لاره غوره او همغږي شي.
دا موزیم په 1996 کال کې جوړ شوی. په تاریخي لحاظ د سمندري ځواکونو د کارنامو اړوند 14 برخې لري چې د افغانستان برخې د 2023 کال د اکتوبر په 15مه د لیدونکو پر مخ پرانستل شو چې په فرهنګي برخه کې د یو شمیر افغانانو مرسته د پام وړ ده.
ما په 2014 کال کې د امریکا د مورین کور د موزیم سره د خپل دوه زامنو او دوه دوستانو سره د افغانستان د ګالری په ارتباط همکاري شروع کړه چې په 2013 کال کې د مجسمې شکلونه تکمیل شو چې په دغه منځ کې چې تاسو ګورئ یو شخص ناس ده د مولا امام او د پولیس ترمنځ ده په خپل ځای ما. او خوشاله پدې چې دا ګالری به د امریکا په نظامی تاریخ کې د دوی سره د افغان ولس همکاري ژوندۍ وساتي.
د مسولینو په وینا دا موزیم په خوانیو پوزیانو ته د خپل تیرو تجربو پاکله د غږیدا فرصت ورکوي او ترڅنګ په ټولنه کې د ملکیانو او نظامیانو ترمنځ واټن نږدې کوي. نو شباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
تزاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. سپین ماری وایی ولس مشر دانالد ترامپ د غزه د آبادولو او د یوې سیاحتي سیمې د جوړولو لپاره سیمې ته د امریکایي ځواکونو د لیږلو ژمنه نه ده کړې او د فلسطینیانو بې ځایه کول به یو موقتي کار وي. دغه څرګندونې په داسې حال کې وسوې چې د ترامپ څرګندونو پراخ نړیوال غبرګونونه راپارولی دي. نور حال د ایوب خاورن څخه واوري.
څه باندې 1500 فلسطینیان چې د غزې د نفوسو څلورمه برخه کېږي شمالي غزې ته بیرته راستانه سوي دي. دغه خلک د جمهور رئیس دونالد ترامپ د هغه اعلان غندنه کوي چې یو ګواکي امریکا به دغه فلسطیني سیمه ونیسي.
فشرت عین ترامپ.
ترامپ خوب ویني چې فکر کوي موږ به له دغه ځایه وباسي.
د سه شنبه په ورځ له ترامپ څخه پوښتنه وسوه چې آیا د غزې د نیولو لپاره به ځواکونه ورولېږي.
تر کومه ځای چې په غزې پورې اړه لري موږ به هر هغه څه وکړو چې اړتیا یې وي. که یې اړتیا وه دا کار به هم وکړو. موږ به دغه ټوټه ځمکه ونیسو.
خو د چهارشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ ویانده کیرولاین لیویت آل شوا چې د دغو څرګندونو وضاحت وکړي.
د دې معنا غزې ته د سرتیرو لیګل نه دی. د دې معنا دا نه ده چې دغه کار به د امریکایانو د مالیاتو په پیسو کیږي. د دې معنا دا ده چې دونالد ترامپ په نړۍ کې تر ټولو غوره مرکچی دی. دی به په سیمه کې د خپلو متحدینو سره یو توافق ته ورسیږي.
د اردن او مصر په شمول چې ترامپ غواړي فلسطینیانو ته په خپلو هیوادونو کې ځای ورکړي په سیمه کې د امریکا متحدینو دغه نظریه غندلې ده. د اردن پاچا په عمان کې د فلسطینیانو له ولسمشر محمود عباس سره ولیدل او په همدې ورځ یو شمیر نورو جګپړو فلسطینیانو په قاهره کې له مصري چارواکیو سره لیده کاته وکړل. په دواړو ځایونو کې د دوو هیوادونو د جوړېدو د طرحې په عملي کولو ټینګار وسو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش هم ورته نظر لري.
دا ډیره مهمه ده چې د نړیوال قانون اساس ته ژمن ووسو. موږ باید په هر صورت کې د نژادي تصفیه مخه ونیسو.
د عربي نړۍ سیاسي او مذهبي مشر سعودي عربستان هم لومړنی هیواد و چې په ملي تلویزیون یې اعلامیه خبره کړه چې د فلسطینیانو لپاره د یو هیواد نظریه نه ماتیدونکي او نه بدلیدونکي ده.
زموږ پر دغه موقف هیڅ ډول بحث او معامله نشي کېدلی.
دغه اعلامیه د ترامپ د هغې ادعا سره په ټکر کې ده چې ویلي و سعودي یو خپلواک فلسطین نه غواړي.
سعودي عربستان به ډیره همکاري وکړي او ډیره همکاري کړې ده. هغوی هم په منځني ختیځ کې سوله غواړي.
تر دې وړاندې سعودیانو د امریکا له تیر حکومت سره په داسې یوې معاملې بحثونه پیل کړي وو چې د امریکا سره د یو امنیتي تړون په بدل کې به هغوی اسرائیل په رسمیت وپیژني. خو د خبرو دا بهیر د اکتوبر په ومه هغه وخت ټکنی شو چې حماس په اسرائیل برید وکړ. که د سعودیانو سره معامله شوی وای دا به د ترامپ په تیره دوره کې د پیل شوي هغو موافقو تسلسل وای چې د عربو او اسرائیلو ترمنځ د ابراهیمي تړونونو په نوم یادیږي. خو دا ځل به سعودي ډیر محتاط وي.
د سعودي شهزاده محمد بن سلمان لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ په پلان کې د هغه لپاره هیڅ ګټه نشته چې ملاتړ یې وکړي او هغه هم دومره پرونکی چې ټول نړۍ مخالفه.
مخالفینو لکه چین او روسیه خو مخالفت کړی دی. متحدینو لکه جرمنی، فرانسې او بریتانیا هم د ترامپ اعلان غندلی دی.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورټونو ته دوام ورکوو. د امریکا په کانګرس کې د دیموکراتانو رهبری همدا اونۍ جمهور رئیس ډونالد ترامپ ته خبرداری ورکړ چې د نوي حکومت د تمویل مسایل به د یوې قوې په توګه وکاروي. د ترامپ حکومت د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې په ګډون په ډیرو حکومتي ادارو کې بدلونونه رامنځته کړي دي. پام وکړئ د امریکا جا خبريالي کاترین ګپسن د رپورت پښتو ژباړه ده.
د امریکا د نړیوالو مرستو بندولو اغیزې د نړۍ په مختلفو برخو کې لیدل کیږي. دا اغیزې د امازون ځنګلونو خوندي ساتلو نیولې تر د برما د ماجرینو سره مرستې او د روسیې د يرغل لامل د اوکراینیانو د پاره د پناه ځایونو جوړولو پورې رسیدلې. همدا اونۍ په واشنگټن کې د کانګرس ډیموکرات غړو د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یا یو اس ایډ بند شوي دفتر مخې ته او د کانګرس بیرون مظاهره وکړه.
مونږ به د ځواک د ویش په سرغړونو کې ورسره مبارزه وکړو. مونږ به د امریکا د اساسي قانون نه د هغوی د سرغړونو سره مبارزه وکړو. مونږ به چپ پاتې نشو. مونږ به ودرېږو او مخالفت به وکړو. مونږ به په دې جنجالونو غالب شو.
د همدې اونۍ په پیل کې د امریکا نړیوالې پرمختیايي ادارې صلاحیت د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته ورکړل شو او څه ناڅه ټول کارمندان یې رخصت کړل شو. دا اقدام د جمهور رئیس ترامپ د یو اجرایي فرمان وروسته وشو چې ټولې بهرنۍ مرستې د تفتیش په هدف وزنډولې.
موږ وینو چې د نړۍ تر ټولو ځواکمن سړی ډونالد ټرمپ او تر ټولو شتمن سړی ایلن ماسک په نړۍ کې له بېوزلو ښځو او نارینهو څخه پیسې او ډوډۍ اخلي.
خو په کانګرس کې جمهوری غوښتونکي وایي چې جمهور رئیس ټرمپ د جمهوری ریاست صلاحیتونه کاری ترڅو د حکومت ادارو کې اصلاحات رامنځته کړي. ټرمپ د اصلاحات د میلیاردر ایلن ماسک په وسیله رامنځته کړي. ایلن ماسک د حکومت د اصلاحاتو یا دوج په نوم با صلاحیت او نوی ایجاد شوی ادارې مشر ټاکل شوی. ماسک غواړي د حکومت لګښتونه کم کړي.
فکر نه کوم چې هغوی کومه اداره بندوي، بلکې هغوی د حق لري چې د لګښتونو او د هغو پریکړو ارزونه وکړي چې تر اوسه عملي شوي دي او معلومه کړي چې کوم لومړیتوبونه تمویل شوي دي. فکر کوم دا به هر حکومت کې موجود وي چې کله واک ته ورسیږي ډیرو داسې پروګرامونو ته اجازه ورکوي او د هغو ادارو تمویل کوي چې ځینې غواړي په خپله طریقه کار وکړي او ځینې به شاید نه غواړي.
یو وی چیډون کې امریکا غاک ته ویل چې په امریکا کې حالت بې ساره ده.
شاید دا د اجرایه قوې د واکونو د ویش نه یو ښکارا سرغړونه چې هڅه کوي هغه ادارې بندې کړي چې کانګرس ایجاد کړي وي. کانګرس تمویلولې او مشخصې بودیجې ورته ځانګړې کولې. حتی په خپل اجرایه قوه څو ډوله اختیارونه لري چې په څه ډول دغه مالی سرچینې وکاري او یا یو اداره په څه ډول فعالیت وکړي.
په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر د سیشن بي پرزویل چې هغه د فساد او درغلي او د لمنځوړلو هڅو ملاتړ کوي، خو هغه د عجولانه اقدام او پټو هڅو مخالف دی.
هر څه چې د ډاج اداره کوي دا دیموکراسي نه ده. موږ پوهیږو چې دیموکراسي څه ډول وي. دا ښکاره ده او لچا پټ نه ده.
دیموکراتانو خبرداري ورکړې چې دوی به د ټرمپ د کابینې نمائندانو ته رای ورکول وزنډي او د رایو امتیاز به د حکومت د لګښتونو قانون په وړاندې وکړي او په دې ډول به د امریکا پرمختیايي ادارې یا یو اس ایډ کې د بدلون راوړو پر ضد مظاهره وکړي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. د متحده ایالاتو په دولتي ادارو کې د چټکو بدلونونو راوستلو لپاره د جمهور رئیس ډونالد ترامپ غوره سوی کس ایلون ماسک دی. ماکس د موټر جوړونکي د ټسلا او د فضايي شرکت سپیس ایکس اجرایي رئیس دی. په کانګرس کې د دیموکرات ګوند غړي وایي چې د فدرالي حکومت د لګښتو نه کمولو لپاره د میلیارډر ایلون ماسک کوشش ناسم دی. د امریکا جغ د خبريالي میشل کوین د رپورت پښتو ژباړه تاسو پام راکرسوه.
په دې اونۍ کې په واشنگټن کې د ایلان ماسک په ضد د وی فدرالي ادارې بهر مظاهره وشوه. ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه د متحده ایالاتو د حکومت د وړوکی کول لپاره ټاکلی دی.
خلک پریکړه کوي چې موږ څنګه د متحده ایالاتونو دفاع وکړو. خلک پریکړه کوي چې د دوی د مالیه ورکونکو پیسې څنګه مصرف شي. ایلان ماسک پریکړه نه کوي.
ماسک د نړۍ تر ټولو شتمن سړی دی او د برقی موټرو شرکت ټیسلا او فضايي شرکت سپیس ایکس اجرایی رئیس دی. هغه ځینې نور شرکتونه هم لري چې د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم ایکس په خوانه ټوئیټر هم پکې شامل دی. ایلان ماسک د ټرمپ د لوړې د مراسمو راهیسې د نوې جوړې شوې فدرالي ادارې ډاج د مشر په توګه ټاکل شوی چې هدف یې د اصلاحاتو راوستل دي. دغه ادارې د فدرالي حکومت د لګښتونو د کمولو لپاره کار پیل کړی دی. د رپورټونو په اساس د مسک ټیم د خزانه وزارت د تادیاتو سیستمونو د لاسرسي موندلې چې اندېښنې راپورته کړي او د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو اس ایډ کنټرول غوښته کوم چې د سلونه زیاتو هوادونو ته بشري او نور مرستې تیاروي. دا غزای ته چې داونه پکې لاريونو شو.
ولسمشر ټرمپ خپل فاسد میلیاردر ملګری ایلن ماسک ته واک ورکړ چې د امریکا د حکومت یو مهمه اداره رنګ کړي.
خو ټرمپ د ماسک نه خپل ملاتړ تکرار کو.
دا هغه څه دي چې نو موړې په اړه ډیر قوي احساس کوي او زه ترې نه متاثر شوم ځکه هغه یو لوی شرکت چلوي.
ایلان ماسک ول هغه څه چې په یو اس ای ډی کې کشف کړي د جګورنی وړ نه دي.
کله چې موږ د یو اس ای ډی په اړه پلټنه وکړه نو څرګند شو چې هغه څه چې موږ دلته لرو هغه یو مننه نه ده چې چنجي پکې وي بلکې په حقیقت کې یوازې د چنجیانو ډکه مننه ده.
د کانګرس دیموکراتان دا خبره ردوي او وایي چې د ماسک دومره واک لرل او حساب نه ورکول سم نه دي او په ځانګړي توګه په داسې وخت کې چې سپیس ایکس د فدرالي حکومت سره قراردادونه لري.
د منافعو د پراخ تضاد په موجودیت کې یو غیر منتخب میلیاردر چې چاته حساب نه ورکوي کوم چې د چین سره ژورې اړیکې لري او د دښمنانو په وړاندې بې احتیاطه چلند لري هغه زموږ د هیواد ډیر حساس مالی معلوماتي سیستمونو ته لاسرسی لري.
خو ټرمپ وایي چې سپینه ماڼۍ د ماسک د کار لپاره اړین نظارت چمتو کوي.
Where we think there's a conflict
چیرته چې موږ فکر کوو تضاد شته یا بل ستونزه ده نو موږ به دای نګدې نه پرېږدو. موږ هڅه کوو چې حکومت کوچنی کړو او د دې کار لپاره د غنه بل خکس نشته.
ماسک چې د ځانګړي دولتي کارمند په توګه به معاش کار کوي د قانون مطابق هغه په دې رول کې په کال کې د یو سل ډیر شو ورځو نه زیات کار نشي کولای. دا د میشیل کوین د رپورت پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا غاک.
طالبانو د افغانستان لندنه د امریکا غاټ رادیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 او 1 كيلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلشی.
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.